السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیت 15 بجې شوې. نن دوشنبه د وګي اسمبلی شپږ ویشتمه او د سپتمبر شپاړسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د مخلو جمهوری نظام یو پخوانی مرستیال ولسمشر او پخوانی قمندان مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازی حکومت د جوړولو غږ کړی دی. دوستم او د طالبانو د مخالفو ډلو اکثرو مشرانو په ترکیه کې د افغانستان د نجات لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړې او وخت نا وخت غونډې جوړوي. پرون هم په ترکیه کې د غونډې ته په وینا کې عبدالرشید دوستم د موازی حکومت د جوړولو خبره وړاندیز کړې. عبدالرشید دوستم ویلی چې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې دای برلاسی کیږي او ادعای کړي چې کولی شي د طالبانو حکومت مات کړي. طالبان الله د دوستم د ادعا او څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې دغه پخوانی سیاسي مشران ازمایل شوي څیرې بللی دي. امریکایي چارواکو ویلي چې د طالبانو د مخالفو ډلو پوځي ملاتړ نه کوي، خو له غیر طالب مشرانو او د طالبانو له سیاسي مخالفینو څخه سیاسي ملاتړ کوي او له دکاتو ورسره کوي. په هرات کې د 15 ښوونځیو او مدرسو د بیا رغونې چارې پیل شوې. دا خبره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په یو بیان کې کړې ده. د بیان له مخې تمه ده د څه باندې 20 میلیونه افغانیو په لګښت په دې پروژو کې د هرات په ښار او څو ولسوالیو کې یو شمېر ښوونځي او دینی مدرسې ترمیم او ورغول شي. دا ښوونځي او مدرسې د پوهنې وزارت په بودیجه بیا رغول کیږي. طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ټولو ولایتونو کې د دینی مدرسو بیا رغونې ته مخه کړې ده. د 2023 کال په پای کې د وی سروې په اساس د دینی مدرسو شمیر له 9000 اوښتی. د فوټسال په نړیوال جام کې نن 4 لوبې کیږي. په تر ټولو مهمه یوه کې به د اتلولۍ مدافع لوبډله پرتګال له پاناما سره مخامخ شي. ایران له وینزویلا سره مخ کیږي. تاجکستان له مراکش سره لوبه لري او گواتیمالا به د فرانسې په وړاندې ولوبېږي. پرون هم د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له انګولا څخه وګټله. افغانستان 6-4 د انګولا په ماتولو بریالی شو. د فوټسال نړیوال جام په ازبکستان کې روان دی چې 24 ټیمونه پکې برخه لري. او د اسرائیل پاوځ ایت کړي چې په غزه باندې 13 دسمبر د دوی په یو هوایی حمله کې په ډیر احتمالي ډول سره 3 تنه اسرائیلي یرغمل وژل شوي دي. د اسرائیلو د پاوځ استخباراتو د 3 وژل شوو یرغملو په اړه د خپل لاس میاشتنیو څیړنو پایلې خپرې کړي دي. نیک بایرز، رون شرمن او الیا تولدانو هغه 3 اسرائیلیان دي چې د اسرائیل په هوایی برید کې وژل شوي. اسرائیل پوځ ویلي په غزه کې د حماس د پوځ ډلې دی و مشر احمد غندور د وژنې په هدف هوایی برید کړی وو، خو د 3 یرغملو اسرائیلیانو له ځایه دوی نه و خبر. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په ایران کې یو شمیر بی اسناد افغان کډوال له ښوونځیو منع شوي.
اینجا که مدی ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمی کنه.
د منی او یخنی د موسم له پیل سره بیا په افغانستان کې دننه تر خیمو لاندې کسان شکایت کوي چې له کړاوه ډک ژوند لري. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان انګولا ته ماتې ورکړه. په مرکزی او ختیځ اروپا کې شدیدو سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. د چک جمهوریت او اوسیدونکي وایي
موږ انتظار یو چې وګورو پلونه د سیل په وړاندې تاب راوړي که نه. که چېرته اوبه ترې واوړي نو بیا به ټولې سیمې لاندې کړي.
کندهار کې د انګورو بڼوالان وایي سږ کال یې ګټه وټه ګلۍ او د پاکستان لوړې تعرفې خرابه کړې.
پاکستان
خبری مجلی تر پایز مکملتیا وکی نور راپورونه هم درته.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لیدا تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو دغه خبری مجلې د سر راپورته په ایران کې یو شمیر بیا اسناد افغان کډوال وای چې د ایران خونځي د دوی ماشومان نه مني د ایران د کرمان والی هم په دې ورسېو کې ویلي چې په دغه ولایت کې د خونځي او مدیران د ناقانونه کډوالو د سبتولو حق نه لري او کدا سی وکړي قانوني چلان به ورسره وشي دغلته یو شمیر زده کوونکو هم د ستونزه ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي تفصیل له صفی الله سانګزی اورو
زهرا یو وړه افغان جلید چې د طالبانو لخوا د جنونو پر زده کړو تر باندې ضرورت د تعلیم لپاره لخپلې کورنۍ سره ایران ته تللی خو هلته هم له دې نعمته محروم شوي هغې ازادي راډیو ته وویل
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم د مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم اینجا که میریم ما تقریبا چند بار آموزش پرورش و حتی خود مدرسه رفتیم میگه افغانی را یعنی دستور آمده که ثبت نام نمیکنه
در ایران په اصفهان که هم یو افغان مهاجر قدری رضایی له افغانستان د خپلو خویندو او ورونو د تعلیم لپاره ایران ته کډه شوی خو هلته څو ځلې دولتي ښوونځیو ته په مراجعې په دې بریالی شوی نه ده چې خپلو خویندو او ورونو نوملیکنه وکړي
فعلا در ایران ما دو خواهرم و یک برادرم را در مدرسه شامل نمیکنه به خاطر که میگه اتباع نباید در مدرسه های دولتی حضور داشته باشه
ایرانی که راک په دې ورستیو کې د کرمان په دولتي ښوونځیو کې بیا اسنادو کډوالو پر نوملیکنې بندیز لګولې د مهر خبری آژانس د خبر له مخې د کرمان والی محمد مهدی فداکار د دغه ولایت د پوهنې د شورا غونډې ته ویلي د ښوونځیو مدیران د غیر قانوني مهاجرینو د ثبتولو حق نه لري هغه خبرداری ورکړی کوم ښوونځی چې له دې فرمان څخه سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره وشي اخو د ایران د پوهنې وزارت ویاند علي فرهادي څو ورځې وړاندې ادعا کړې وه چې په دغه هیواد کې د تعلیمي فصل په پیل سره به په ښوونځیو کې د ټولو قانوني او غیر قانوني افغان مهاجرینو له ماشومانو سره د بشر دوستانه قوانینو له مخې چلند وشي هغه زیاته کړې وه چې په ښوونځیو کې د کډوالو ماشومانو نوملیکنه د کورنۍ چارو وزارت په دستور ترسره کیږي ایران د افغان کډوالو لپاره نه ختمیدونکې ستونزې لري د ماشومانو تر ښوونځیو ورهاخوا یوه بله لویه موضوع په دې وروستیو کې هلته پر افغان کډوالو د وچې ډوډۍ د پلور بندیز و چې ګڼ عکس العملونه یې وپارول څو ورځې وړاندې د کرمان د یوې نانوایي په ښیښه باندې د هغې خبر پاڼې عکسونه خپاره شوي وو چې پکې د سیمې چارواکو په ادباو چې هلته په لویه کې افغان کډوالو ته ویل کیږي د وچې ډوډۍ پلور منع کړی او سرغړونکو ته یې د سزا ګواښ کړی و مخکې هم په پلازمینې تهران او ځینو نورو ښارونو کې د وچې ډوډۍ پر اخیستلو محدودیت لګېدلی و افغان کډوال هلته د خپلو ایراني ملګرو او خپلوانو په مرسته چې کارتونه لري وچه ډوډۍ او نور د اړتیا وړ خوراکي مواد اخلي ځکه په افغاني تذکرو او پاسپورټونو څوک سودا نه پرې پلوري
و موردل چې د ایران په کرمان کې پر هغو افغانانو د خوندزیو د تاک بندیز لګول شوی چې به اسناد دي که څه هم د ایران دولت مرکزی دولت ویلي چې د غسی او ستونز نشته خو په مرکزی ایران او د غراس په کرمان کې افغان کډوالو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ماشومان خوندزیو ته نه پریښودل کیږي ملورته د منی پرانګدې کې دوه سره په افغانستان کې تر خیمو لاندې میشتو کورنیو او د راستانه شو کډوالو اندېښنې زیاتې شوې دوی چشمیرې راستانه شوې یو شمیر راستانه شوې کډوال یو شمیر د روسي طبي پیښو ځپلې دی وایي د کړاوونو ډک ژوند تیروي او ماشومان هم په بیلابیلو ناروغیو اخته دي دوی له حکومت او مرستندوی موسسو د سرپناه غوښتنه کوي تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې هیواد ته وروستي راستانه سوي کډوال او د طبي پیښو له امله ځپل سوي افغانان وایي په سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د مني راتګ اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی عزت خان چې نږدې دوه میاشتې مخکې د شدیدو طوفانونو له امله ورور او د هغه اووه ماشومان مړه سول وایي پاتې نوره کورنۍ لا هم سرپناه نه لري عزت خان ازادي راډیو ته وویل
نه چې بټۍ نه دوی راغلي دي دلته دوی سرپناه نه لري کور نشته دی دوی ډېر سخت مشکل سره مخ دي که د دوی د سرپناه غم وخوړل شي نو دا به ډېره ښه ځکه چې دا ماشومان دي تقریبا چې اته کسه پامل پاتې دی او دې کې واړه ماشومان هم دي جنوکۍ هم دي نو ژمی را روان دی یخني ده او داسې کورونه هم دلته نشته دی چې بیا ولونیسو یا په کرا باندې خو مشکله ده
بلخوا د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو صبر الله محقق وایي چې د ساور میاستې په لومړیو کې په دغه ولایت کې د زرګونو نورو کورونو په ګډون شدیدو سیلابونو له دوی هم کور او د کور ټول وسایل اخیستي او اوس په ناچاره حالت کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. صبر الله وایي په دې ولسوالۍ کې د اکثرو خیمه میشتو سیلاب ځپلو ماشومان سخت ناروغان سوي دي.
د اثر سرازیر شدن سیلاب خانه و کاشانهاشان از دست دادن. شب سرد است و روز گرم، طفلکاشان بس مرضای ما.
کورونا کرنیز زمکه باغ د کور وسایل هر څه مولا لاس ور کړل. شپه سړه او ورځ ګرمه وي. په ټول خلکو ماشومان بیلابیل ناروغیو لکه تبې، ټوخي، سردرد، سینه بغل شری پیدا کړي او پرې اخته شوي. د ټول اندېښنه هم دا ده چې د ژمي ناورین به تر اوړي بیرحمه وي. که موږ ټول همداسې تر خیمو لاندې پاتې شو، ممکن ماشومان تر دې بدتر ناروغیو باندې اخته شي او هغه وخت به بیا ټول تر واورو ورختونو لاندې پاتې شو. د هغه وخت پر ځای چې بیا مو خلک تر واورو لاندې راباسي، ښه به دا وي چې همدا اوس د دې خلکو لاسنیوی وکړي او وژغورل شي.
سږ کال په سرلي کې د هېواد د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په بغلان ولایت کې تر ټولو زیاتو شدیدو سیلابونو په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړې او سلګونه کسان پکې مړه او ژوبل شول. په هېواد دننه د اقلیم بدلون له امله د شدیدو ورختونو، سیلابونو، زلزلو او ګڼو نورو پیښو ترڅنګ سکل هم زرګونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راوشړل سول چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی او د څوارلس کسیزې کورنۍ سرپرست پرویز ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته له تیرو شپږو میاستو راستنېدو راهیسې لا یې هم سرپناه نه ده موندلې او د هوا سړېدو ته اندېښمن دی.
پنجاب د ګجروالنه را کډوال شوي، موږ د خیمې اوسېدونکو ځای خیمه کې اوسږ وځم نشته. د راتلونکي ژمي ته ډېر په اندېښنه کې موږ حکومت نه دا هیله ده چې موږ ته سرپناه جوړه کړه، نور مې جوړېدو وس نشته. ډاک پراته وي چې نه چار دیوالي شته نه دغه شته.
سرپناو او کورونو ته د دغو اړمنو د غوښتنو په اړه طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او د کډوالو چارو وزارت ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او غوښتنې داسې مهال دي چې تازه نن یکشنبه د سپتمبر 15مه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په 12 ولایتونو او سلنګونو کې د تیزو بارانونو، تالنده برېښنا، بادونو او سیلابونو د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د دغه وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به د سلنګونو په شمول باران ووري چې اندازه به یې له 15 ملی متره پورې وي. د بیان پر بنسټ د سلنګونو په شمول په ځینو لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د توندو بادونو د لګیدو خبرداری هم ورکړل سوی چې سرعت به یې په ساعت کې تر 70 کیلومتره پورې وي. د یادونې ده چې سږکال طبیعي پیښو او وچکالیو د افغانستان بیلابیل ولایتونه په بېسارې توګه وځپل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په خپلو راپورونو کې اندېښنې ښودلې چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او دغه هېواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدو سره بشري کړکېچ او لومړنیو بشري مرستو ته د خلکو اړتیا څو چنده زیاته شوې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ د ویب سایټ لپاره هم اوریدلی شئ. د ویب سایټ آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. افغانستان د فوټسال په نړیوال جام کې د انګولا لوبډله ماته کړه. په دې بریا سره افغانستان درې مهم امتیازونه ترلاسه کړل. افغانستان بله لوبه چهارشنبه له ارجنټاین او راتلونکې شنبه له اوکراین سره لوبه لري. تفصیل له صفی الله ستانیزی.
افغانستان د فوټسال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له افریقایي اتل لوبډلې انګولا څخه شپږ پر څلور وګټله. د افغانستان له لوري رضا حسین پور، اکبر کاظمي، مهدي نوروزی، حسین محمدي، امید قنبری او فرزاد محمودی ګولونه ووهل. انګولا په لومړۍ نیمایي کې یوازې دوه ګولونه وهلي وو، خو په دویمه نیمایي کې په وروستیو څو دقیقو کې دوه نور ګولونه هم ووهل چې په هغه کې هم یو ګول په خپله د افغان ګول ساتونکي په تېروتنه وشو. افغانستان په دې بریا سره درې امتیازونه خپل کړل او د جدول دویم ټیم شو، ځکه په بله لوبه کې ارجنټاین او پر یو اوکراین له مخې لرې کړ. د افغانستان او انګولا د لوبې غوره لوبغاړی اکبر کاظمي شو چې وتوانید دوه وارې د افغانستان په ګټه ګول ووهي. د افغانستان د لوبې لپاره په ازبکستان کې میشت افغان کډوال هم ورغلي وو چې شمېر یې شاوخوا 2000 تنه ښوول شوی او د افغان ټیم مینوال
والو تر پای خپل لوبغاړي تشویق کړل. د افغانستان بله لوبه چهارشنبه د ارجنټاین په وړاندې ترسره کیږي چې هغه به هم د تاشکند په هومو سالون کې وشي. د فوټسال د ملي ټیم روزونکي مجید مرتضایی د انګولا په وړاندې د بریا او د راتلونکي لوبې په اړه وویل:
من توقع بیشتری داشتم ولی استرس جام جهانی یه مقدار به بازیکنامون
زما توقع تر دې ډیره لوړه وه، خو د نړیوال جام فشار یو اندازه په لوبغاړو باندې حاکم و. موږ ګول واهه او انګولا هم بیرته ګول ترسره کاوه، خو بیا موږ وتوانیدو لوبه ښه کنټرول کړو او بالاخره یې وګټو. د راتلونکي لوبې په اړه باید ووایم چې ارجنټاین او افغانستان لوبه به د دغه نړیوال جام یوه تر ټولو ښه لوبه وي، ځکه افغان لوبغاړي چې زه پوهیږم د ښو ټیمونو په وړاندې ښه لوبه کوي. د فوټسال په نړیوال جام کې د افغانستان په اولنۍ بریا باندې ګڼو افغانانو او د فوټسال مینهوالو خوښي ښودې. له دې ډلې ځینو مهمو ورزشي څیرو له هغې جملې د کرکټ پیژندل شوي ستوري راشد خان دا د افغانستان تاریخي بریا بللې او د فوټسال ملي ټیم ته د لا زیاتو بریاوو هیله کړې. فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون هم لیکلي چې افغانستان په نړیوال جام کې بریا ته ورسید. د فوټسال په نړیوال جام کې چې دا وار د ازبکستان په کوربتو پیل شوی، د نړۍ د فوټسال 24 غوره لوبډلې ګډون لري. په دې کې د افغانستان په څیر ټیم هم شته چې لومړی وار نړیوال جام کې لوبیږي، خو د برازیل په څیر څو دورهیي اتل لوبډله هم حضور لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اوریدونکو تاسو که انټرنیټ لري کولای شي په پلی سٹور او یا هم اپل سٹور کې د ازادي رادیو اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ. نو دغه اپلیکیشن ډیر وزن نه لري، تاسو کولای شئ چې هلته 24 ساعته ازادي رادیو واوري. اوس هم راځو دې ته چې په مرکزی او ختیځ اروپا کې وروستۍ دوه ورځې د سختو ورښتونو په نتیجه کې سیلابونه راوتلي دي. په رومانیا کې څلور کسان او په پولانډ او اتریش کې هم دوه کسان په دغو سیلونو کې مړه شوي. په چک جمهوریت کې څلور کسان لا درک دي. دغه سیلاونه په وروستۍ لږ تر لږه دو لسیزو کې کمساری بلل شوی دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی نه اورو.
اندېښنې شته چې د مرګ ژوبلو شمېر لوړ شي، ځکه لا د ژغورنې عملیات روان دي او ګڼ خلک په سیل ځپلو سیمو کې ایسار پاتې دي. په چک جمهوریت کې چې په تیرو دریو لسیزو کې تر ټولو خطرناکه سیلونه پکې راوتلي، ختیځې او شمالي برخې تر نورو زیاتې زیانمن شوي. سلګونه کلي دغو سیلونو لاندې کړي او په سړکونو باندې د سیندونو په څیر اوبه بهیږي. د چک پوز په هیلیکوپترو کې له سیل ځپلو سیمو ایسار کسان خوندي ځایونو ته وړي. چارواکو هلته د هیواد په ګوټ ګوټ کې شاوخوا نوي سیمو کې د زیاتو سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړی. ګڼ تاورونه د یسنیک په نوم یوې سیمې کې چې د پولنډ سرحد سره نږدې ده اوښتي. د دې سیمې یو اوسیدونکي اسوشیټډ پریس ته ویلي: موږ انتظار یو چې وګورو پلونه د سیل په وړاندې تاب راوړي که نه. که چېرته اوبه ترې واوړي نو بیا به ټولې سیمې لاندې کړي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیتر فیالا ویلي: دمګړۍ د خلکو ژوند مهمه دی او چې باید وژغورل شي. د یک شنبې تر سهار 2000 کسان خوندي سیمو ته وړل شوي، خو د لسګونو زره کسانو په کورونو کې برېښنا نشته او د اوبو په څیر نور خدمات هم ممکن له خنډ سره مخ شي. د چک په ګاونډ پولنډ کې د کلودزکو په سیمه کې یو کس سیل وړی او مړ کړی دی. د پولنډ صدر اعظم ډونالډ تسک د یک شنبې په ورځ دغه کس مړینه تایید کړه. د پولنډ په جنوب لویدیځ کې په یو لوی بند باندې هم اوبه اوښتي او خطر شته چې ګڼې سیمې اوبه یوسي. د پولنډ په دې سیمه کې چې تر ټولو زیات زیانې لیدلی، ژغورونکو شاوخوا 1400 کسان ژغورلي، خو ژغورندویو ډلو په پوځ غږ کړی چې د دوی مرسته ودانګي، ځکه په یوازې سر د خلکو په ژغورلو او د پیښې د زیانونو په مخنیوي وس نه رسیږي. په اتریش کې هم د ژغورنې ټیم یو غړی چې د خلکو په مرسته لګیا او د سیلونو په نتیجه کې مړ شوی. د اتریش مرستیال صدر اعظم ویرنر کولګر د هغه مړینې تایید کړې او له چک جمهوریت او سلواکیا سره نږدې سیمې سیل ځپلې او زیانګالې سیمې اعلان کړي. په رومانیا کې بیا د شنبې په ورځ د سیلونو په نتیجه کې د څلورو کسانو د مړینې خبر تایید شوی. هلته سلګونه سیمې سیلونو زیانمنې کړي او خلک په ستونزو کې دي. ژغورونکي ټیمونه د رومانیا په ختیځو سیمو ګالاتیا او واسلوي کې د خلکو په ژغورلو لګیا دي. سیلونو د اروپا په مرکزي او ختیځو برخو کې د لسګونو زرو کسانو ژوند اغیزمن کړی او اکثر لوی لارې او د ریل پټلۍ چې ښارونه له یو بل سره وصلوي تر اوبو لاندې دي او په ګڼو سیمو کې ټرافیکي پیښې هم شوې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 22 201.
اوریدونکو په همدغه واتس اپ شمیرو مونږ ته ګڼ شمیر اوریدونکو پیغامونه را لېږلي دي. مونږ یو شمیر د دغه خبری مجلې په پای کې تاسو ته خبرو. هیله ده چې د مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
لکه څنګه مې چې درته وړاندې یادونه وکړه، په دغې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. خو ترې مخکې راځو دې راپور ته چې کندهار کې د انګورو باغ لرونکي وایي حاصلات یې د تیرو ورښتونو له امله کم شوي دي، او په ورته وخت کې پاکستان هم پر افغان تازه میوو او سبزیو ګمرکي محصول لوړ کړی چې د دې ولایت باغ لرونکي او سوداګري له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د کندهار د جړې ولسوالۍ د انګورو باغ لرونکي خپل محصولات په کریټونو کې ځای پر ځای کوي. دا جا عبدالحیا او قدرت الله په نومونو د جړې ولسوالۍ دوه باغ لرونکي وایي بې وخته بارانونو د انګورو حاصل کم کړي او پاته حاصل هم هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې په وینا یې د پاکستان د لوړ ګمرکي محصول له امله دوی مجبور دي چې په کور دننه خپل انګور په ارزانه بیه وپلوري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سړی خونې ورته جوړې کړي څو په داسې حالاتو کې خپل د انګورو حاصلات وساتي.
موږ مجبور یو چې د لې پریږدو، خو هم خرابېږي، ورسته کوي، پر مخ پسې ختمېږي. اوس که تاوان یې که ګټه یې چاره لارې، موږ مجبور یو چې یا تجارانو یا مثال حکومت د شټلونه او دا یخې خونې جوړې کړې وای، بیا به د لې موږ سره ساتلی، بیا به دونې تاوان یې نه راویستی.
د یادونې ده چې پاکستان د جولای له لومړۍ نیټې څخه دغه هېواد ته پر افغان میوه او سبزیجاتو 13% مالیه لوړه کړه، چې نه یوازې باغ لرونکي بلکې سوداګر هم د دې لوړې مالیې له امله زیات زیان ویني. د حاجي سعدالله په نوم یو افغان سوداګر وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان له بازارونو پرته نورې مناسبې لارې چارې هم ولټوي تر څو دوی تل له دې مجبوریت خلاص شي.
موږ د خپل دولت صدغه هیلو ارزو ده چې باید موږ لپاره بدیلې لارې پیدا کړي، بیا پاکستان که لار نه وړي باید بدیل نورې لارې پیدا کړي، عربي ممالکو ته لارې پیدا شي، ایران و روسیه و تاجکستان و ازبکستان دغه نور هم سایګانو ملکو ته باید موږ لار ولرو. باید څو در څو به نه موږ د پاکستان ته احتیاج، څو در څو به چې دی وایي موږ به هغه کوو.
خود کندهار د سوداګری او پانګونې خونی مسولین وایي چې د پاکستان لخوا د لوړې مالیې سربیره د هیواد ته د انګورو صادرات پیل سوي او هر ورځ تر شپږو موټرو پورې انګور صادرېږي. د دا خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی دا ډول ستونزې د دواړو هیوادونو سوداګري زیانمنوي او حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګري لپاره دایمي اسانتیاوې رامنځته کړي.
زموږ انګور په هغه وخت کې 9000 افغانۍ دی پښتن ځینې اخیستلې او اوس 28000 افغانۍ ځینې اخلي. دا خپله درې څلور چنده پولې دغه بالا سو او انګور تازه میوه ده، د هغه قیمت لوړېدل د هغه بیخي به زحمت برداشتولی شي، نو په دې خاطر باندې حتما د هغه پر مارکیټ منفي تاثیر اچوي او د هغه په خرڅولو په فروش کې هم بد تاثیرات لري. په اصطلاح
پاکستان ویلي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور د شرطونو لامل له افغانستان څخه پر ورتلونکو میوه او سبزیجاتو اتل سلنه مالیه زیاته کړې ده. خو افغان سوداګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوې د حاصلات پر مهال سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي.
اوریدونکو د دې خبري مجلې وروستی راپور اخلو. د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د لسګونه میلیونه افغانیو په لګښت یو دیرش بیلابیلې پروژې بشپړې شوي او په زرګونو کسانو ته یې اسانتیاوې چمتو کړې دي. نور تفصیل له رحلا انوري نه اورو.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي په تیرو دوو کالو کې د مرستندوی ادارو په مالی مرسته یو دیرش پروژې بشپړې شوې دي. د یادې ولسوالۍ سرپرست ولسوال مولوي عبیدالله توپان وایي په بشپړو شوو پروژو کې د پاکو اوبو رسولو، ویالو، سربندونو، سرکونو، روغتیایي مرکزونو او چکبندونو جوړول او ترمیم شامل دي چې پرې د خیریه بنسټونو او مرستندوی ادارو لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
د انکشافي کم پروګرام آبادی جوړ شوی ده. لله الحمد یو دیرش بیلابیل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
د سیمې اوسیدونکي باید د پروژو بشپړېدو سره ورته زیاتې اسانتیاوې به چمتو شوي. للمي ځمکو ته یې اوبه رسېدلي او د څښاک اوبو ستونزه یې هم حل شوې ده. د نګراج اوسیدونکو احسان الله او محمد شفیق وویل د دوی په کلي کې د اوبو ذخیره کولو درې ډنډونه جوړ شوي خو تل پکې اوبه نه وي. په وینا یې که له سیند څخه ورته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه اوچتې کړی شي نو د پټیو د خړوبولو ستونزه به یې په بشپړ ډول هواره شي.
دا موسم سره هماغه دو میاشتې درې میاشتې او دو میاشتې درې میاشتو بعد وچیږي بیرته چې هلته خور کې اوبه وچی شي او دلته ذخیره بیرته خالي پاتې. او که چېرته مسؤلین دې ته توجه وکړي چې دلته کمسا یو سیستم ورته برابر کړي چې دلته دوامدار اوبه وي.
او دغه ډنډونه چې موږ ته جوړ شوي دي دلته زمونږ ځمکه پخوا یو فصله وو، غنم پکې کرل کېده. نو اوس چې دی خلک په دې تمه لري چې د حوضونو کې اوبه کمیږي نو دلته نږدې سینه روان ده. یې سیند چې پایپونو په واسطه د حوضونه ډک شي او ترسو دا خلک جوارم وکړي نور ترکاري هم وکړل شي نو دا به ډېر ښه.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کالو په موده کې د یو دیرش بشپړو شوو پروژو په برکت په زرګونو کسانو ته د کار زمینه او د ژوند اسانتیاوې چمتو شوي چې په یاد ولایت کې لا هم زیات کلي او درې له سرکونو او د ژوند له نورو سهولتونو بې برخې دي.
ګران ورور زه مصطفی ولد نبیجان د کندهار ولایت نه تاسو ته مې وایس میسج پرېښودی دی. هیله کوم چې زما میسج ته جواب زر په زر راکړي. وروره دلته ډېر وضعیت خراب دی، دلته مونږ ډېر په بده حالت کې یو وروره. نو وروره دغه دی مونږ د مشکلات دغه دی وروره. زما یو کاکا دی د تقریبا د درو شپېته څلور شپېته کالو عمر لري چې تقاعد شوی دی. تقاعدي نه ورکوي د طالبانو له امله، تقاوتی نه ورکوي. او بل مې پلار دغه دی مایوبه دی، معلول دی. هغې ته هم دغه تقاعد مایوبي نه معاش نه ورکوي چې هر وخت ورور چې ورشي ورته ووایي، ورته ووایي چې نه ورور تاسو باندې آرام دی او دا خپل طالبانو ته یې ورکوي، مونږ تاسو ته نه راکوي. نو ستاسو هیله ده چې زمونږ دا هیواد مشرانو ته دغه پیغام ورسوي. زمونږ نور مو وخت نه نیسم، په شپه مو درته غواړم.
کله چې په سرور دوسوالۍ کې طوفان راغو، زه په سرور ولسوالۍ کې د شیخ مصری خارګوټی د شورا مسؤول یم. چون مونږ دا ساحه هم طوفان ډېره زیاته ځپلې ده، په مجموع کې هغومره اثرات یې په شیخ مصری خارګوټی نه و، لکه څنګه یې په نورو ساحو باندې و. خو په چون دا ساحه هم د طوفان څپو لاندې وه، چې مجموع کې مونږ اوسه پورې څلور شبکې دي اوبو چې د مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوي دي په کامله توګه قطع دي. بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی. تقریبا تر 2000 او ډیرو دیک شاوخوا فامیلونه د اوبو د کمښت سره مخ دي. بالکل په هغه ساحو کې اوبه نشته دی. په زمن کې به ساحې کې زموږ زخمیان دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوسه پورې زموږ 2500 فامیله د لمریزې شمسیو نه بې برخې شوي دي. چې دوی دغه ساحه چون ډېره د ښار نه لرې ده، په جګه ساحه ده او لمر سرات ډېر زیات دی، ورکې خلک ډېر غریب دي، ستونزې ډېرې زیاتې دي. شمسیانې مکملې ختمې شوي دي. نو هله مده چې تاسو طریق نه زمنګ دی ولس رسیدګی وشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوریدونکو په همدې سره دغه خبری مجله هم پای ته ورسیدله. د بلې خبری مجله د وړاندې کولو لپاره زما همکار مقیم نائب سټډیو ته راغلی. نائب صاحب ستړي مشه، سهار مو په خیر.
ډیر ښه راغلی. زنده باشین، خوش آمدی. مونده نه.